السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان ښځینه کارکوونکو پر تګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د سازمان په یو تازه بیان کې غوښتنه کړې چې د دوی کاري محیط ته د ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. بیان زیاتوي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د تګ مخه نیولې ده. د بیان له مخې دا محدودیت په لیکلي او هم په شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی. یوناما وایي د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي څو پر دې بهیر څار وکړي. ملګري ملتونه وایي چې دا اقدامات زلزله ځپلو او له ایران او پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته د دوی بشري مرستې زیانمنوي. د یوناما د بیان له مخې دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو موافقو سره په ټکر کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وایي د افغانستان د ختیځ په مرګونو زلزلو کې لږ تر لږه 1200 ماشومان هم مړه شوي دي. د موسسې په یو بیان کې لیکلي چې دا د وژل شویو خلکو له نیمایي ډېره برخه ده. په قربانیانو کې له 1500 ډېرې نجونې او 650 هلکان دي. طالبانو د زلزلې له امله د مړو ټولیز شمیر 2215 تنه ښودلی دی. د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه زیاتوي چې د ویجاړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیره شپه ناوخته وسلوالو بریدګرو د سرحدي ملیشو لږ تر لږه 8 سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په وینا پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او دا مرګ ژوبله ور واوښته. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې له خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یې 19 تنه وسلول وژلي دي. متحده عربی اماراتو نن د اسرائیل مرستیال سفیر احضار کړ او هغه ته په قطر کې د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په هدف د اسرائیلي پوځ د برید او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ریم الهاشمی د اسرائیل مرستیال سفیر دیوید اوهاد خورسندی ته وویل چې د دښمنۍ د دې ډول اقداماتو او پارونکو څرګندونو دوام داسې یو حالت رامنځته کولی شي چې د منلو وړ به نه وي. د اسرائیل او اماراتو اړیکې د دوه لبرید مخ کې د فلسطیني قلمرو په لوی دي زغاره کې د نورو سیمو د نیولو لپاره د اسرائیل د پلانونو پر سر هم ترنګلی وو. متحده عربی امارات د هغو مخکښو عربي هیوادونو له ډلې دی چې د ابراهیمي تړون د موافقې په اساس یې له اسرائیل سره خپل اړیکې عادي کړې دي. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د مخام په 9 بجو په دوبۍ کې پیلېږي. پرون په دې لوبلړۍ کې د هانګ کانګ او بنگلاديش لوبډلو لوبه وکړه او بنگلاديش په 9 وکټو هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې جام لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله او د راتلونکي سه شنبې په ورځ په دوهمه لوبه کې به له بنگلاديش سره مخامخ شي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وږی اسمبلی 28 ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 12 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پرا پرونو کې به واورې چې یو نړیواله خیریه ټولنه د هیواد د ختیځ د سیمو په زلزلو کې د 1200 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي.
کورن ټول ونه لید یو مې په کور والا شهید شله زوی مې شهید شه یو نجور شهید شله د سلور کار زوی مې ادا تو مشت لور مې و.
ملګری ملتونه وایي له ایران او پاکستان راستنې شوې خځې له خورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. بلخوا هیواد ته راستنېدونکي کډوال د ملګرو ملتونو هغه پریکړې اندېښمن کړي دي چې د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي.
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د امرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو که هغه هم د امرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو ګاډۍ څنګه کرایه کړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې کابل خاریان وایي په پلازمینه کابل کې د سوالګرو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. نور مطالب هم لرو اوریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له کبله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي دي چې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د بنسټ د پنجشنبه په ورځ پر خپله اکس پاڼه په خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړو کې له 1500 ډېر نجونې او 650 هلکان شامل دي. د کونړ ولایت د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې په دې پیښه کې ماشومان مړه شوي وایي دوی اوس مهال د زلزلې له کبله د ټپي شویو ماشومانو په اړه اندېښمن دي.
نعمت الله چې د اګست د 1:30 نیټې د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې د کور د چت د غورځېدو له امله دی خپله هم څو ځایه ټپي سوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شوی، یو مې لور شهید شوله، درې څلور کار زوی مې ادا تو میشت لور مې وه، زه خپل هم ډېر سخت زخمي شوم. زما د ټولو نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، دلته کې یخني را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمیان دي هغې رانیخني خراب نه کړي، زموږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورسه خورایي او د تره دوه ماشومان مړه شول.
ټولټال شپږ نفر زموږ د کورنۍ شهیدان شو، یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خورې وه د څلورو کالو تقریبا، هغه پکې شهید شو. یو مې کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلې وه، هغه پکې شهیده شوه. دوه تره زامن مې وه، یو اته کلن به خوشه، یو به یو کلن دولس کلنو، هغې پکې شهیدان شو. تا په خپله لاس او پښه مات یو دومره بې وسه یې چې د هغې د ژغورلو لپاره ډېر د لاسه نه کېږي، او په دغه حالت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو دا به څومره دردناکه صحنه وي.
دوی وایي چې د دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس له ډېرو ستونزو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي او د طالبانو له حکومت او مرستندویو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځانګړي ډول د ماشومانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمېر 2215 او د ټپیانو شمېر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 12مه په خپله اکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 550 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډېر ماشومان په کړکېچن حالت کې دي او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمېر لوړ سي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازي سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خواړه، سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تېرېدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې یې له لاسه ورکړي د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,60,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 514 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 400 نارینه هم مړه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو لمړی یو تازه خبر واوري. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دولتي ټلویزیون پر فعالیت بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي بلخ یو شتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیتونه بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له کبله د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی دی، د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دی. د نوې پریکړې له مخې په بلخ ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو ولی یوسف وفا په کې سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کړي دي. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز هم عملي کړی دی. ورځو د راپورونو دوام ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه په اعتراضي ډول درولې دي. یو ان ایچ سی آر پر خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه په دې اداره کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې کړې ده. په عین حال کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي یو شمیر کډوال وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي.
داسې مهال چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوې په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدي څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 250 ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي یو شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یعنی سیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو. مونږ و دلته د لارې کرانل رو مونږ گاډي ونسو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ مونږ چې حالت یعنی سیار والا مونږ ته مرسته راکې بیا بتا ته کرایه در کا غا هم د مرسته پر مور باندې بندې کې نو مور دا کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو. زمونږ جایدات خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي. مونږ په 2,00,000 باندې وزو نو چې حالت ولر سو زمونږ سره نقد پیسې نه دي. د مټر والا کرایه څو کور کې دا ډیر زیات ځلن زمر سره شروع
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکو افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
پاکستان نه پرېږدي، هلته افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته. د مونږ بچی شي خورو چی شي به کوو، کورونه نشته، د خیمې مونږ نه لرو. مونږ چې دا اوس یا سر ولو دا اوس مونږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پی او آر کار درلودونکي د افغان کډوال زیاتوي چې د اګست له 10مې وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه د کډوالو د نیولو او ویستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو ان ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او له ستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې سي ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پرنجونو او ښځو ته محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي، چې په پایله کې په دغه هیواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
راپور کې مو واورېدل چې هیواد ته راستنېدونکي کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې نور نو د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي. یونیسیار په عین حال کې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د ستنه شویو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسیر په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د اوبو، روغتیایي خدمتونو او حقوقي مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار او په عامه ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوې دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته یو شمېر راستنې شوې نجونې او میرمنې هم وایي چې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اینجا آمدیم کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران به کار مکتب نمیمانند.
لپاکستان است نسوی دشپگو لورگان و مور او دخپل کورانه سرپرست دا چی وی نگدی لاس کالا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد که لزوان کول روست افغانستان تا ریپورت سوی او په خبره وسی خپل هیواد که د طالبان و حکومت تا محدودیتون و لعمل هم خپل او هم دلون و زوان لرنگوان و سرمخ دای دا میرمن چی نگدی دو میستی مخکر است نسوی او نی غختل راپور که نم خبور سی آزادی رادیو تیوا ویل په کابل کې په یو نامناسبه سرپناه کې په بد حال کې اوسیږي.
پولیس پاکستان مال د یو غلط رسوم کې افغانستان بهتر مقدر د خپل پولیس د خانه
د پاکستان پولیسو موږ داسې حال ته ورسولو چې تر افغانستان نه بدتر کړو. هر ورځ به مو پولیس د کور دروازه کې ولاړ وو. بلاخره یې را ریپورت کړو، نیمې یو ځل او نیمې بل ځل را وشړلو. دلته افغانستان کې هم نه مې د لورګانو او نه زما غږ شته، تعلیم ته یې هم نه پرېږدي. هلته میلونې ټولې ښوونځیو کې وې، خو دلته پرې هر څه تړلې دي. ښځې بیرون نه پرېږدي، اقتصادي وضعیت مو خراب دی. بل هېڅ د کور نارینه کارګر نه لرم.
له ایران راستنه سوې 14 کلنه معصومه هم ورته شکایت کوي. معصومه په تهران کې زیږېدلې او اوس له خپلې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې په یو ډاک کې تر خیمه لاندې ژوند کوي.
ما هنوزم دم خیمه زندگی میکنیم. ز طالبان نمیذارن ما جستجو کنیم، کار پیدا کنیم.
مغلا هم خیمه کې اوسیږو. طالبان مو کارمندلو ته نه پرېږدي. مو هم همداسې ناستی یو، هیڅ هم نه لرو چې ویخرو. ما ایران کې درس وویل، غواړم چې دلته مې هم زده کړو ته دوام ورکړم، خو طالبان مو کله پرېږدي. زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې موږ ته د کار اجازه راکړي چې خپل ژوند دلته جوړ کړو. ښوونځي دې بېرته پرانیزي، ښځې دې کار ته پرېږدي او پر ښځو دې نورې دومره سختیانې نه راولي.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنې سوې افغانانې داسې مهال د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو تر سوري لاندې د کړکېچن ژوند له امله شکایت کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر هم د دوی د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو این ایچ سی آر د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي 40 مخیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د اوسنیو حاکمو چارواکو لخوا په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار کولو او په عامه ژوند کې له ګډونه محرومې سوې دي. د ادارې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه راستنېدونکو میرمنو لپاره وضعیت خورا سخت دی. راپور کې راغلي چې له 2021 کال راهیسې د ښځینه راستنېدونکو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی کم سوی. هغه څه چې مخکې یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې شریکې کړې وې. د دې راپور معلومات ښیي چې د راستنېدونکو میرمنو 20% اوبو ته د لاسرسي په برخه کې، 22% روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې او 28% د حقوقي مرستې ترلاسه کولو لپاره له ستونزو او خنډونو سره مخ دي. د یونیسیر په ټکو راستنېدونکې میرمنې د نورو په پرتله ډېرې منزوي دي او رواني فشار سره مخ دي. یوازې 19% هر ورځ د نورو میرمنو سره د تعامل راپور ورکوي او 40% ښځې بیا خپل رواني حالت ډېر خراب بولي. راپور کې ټینګار شوی چې د ښځینهو په مشرۍ د 16% کورنیو غړو ویلي چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کوي او دې حالات یې د ژوندانه پر هوسیاینې منفي اغیزې کړې دي. راپور کې زیاته شوې چې د خوړو نامنی د ښځینهو په مشرۍ کورنیو کې د هغو کورنیو په پرتله زیاته ده چې نارینه یې مشري کوي. د راپور پټکو د راستنیدونکو میرمنو د ادغام لپاره د پیژندنې د اسنادو نشتوالی لا هم له لویو ننګونو څخه ده. د ملګرو ملتونو د یاد ادارې په خبره دوه پر درېمه برخه کورنیو راپور ورکړی چې دوی د ملکیت یا مدني اسناد نه لري او د نارینه سرپرست یا محرم او د اداري پروسیجرونو محدود پوهاوی د پیژندنې کارتونو او اسنادو ترلاسه کولو لپاره د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په هیواد دننه میشتې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ کړي، بلکې دغه هیواد ته د تازه ستنسویو او ستنیدونکو میرمنو او نجونو ژوند هم ننګوي.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاګله آزادۍ رادیو اوري. یو شمیر کابل خاریان وایي چې په دې ورځو کې د ښار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا زیات شوی دی. دوی وایي دا سوالګر چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي، شکایت کوي چې د بیکارۍ له کبله سوال کولو ته اړ شوي. ځوانان فعالان وایي چې په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د دایمي حل لپاره عملي اقدامات وکړي.
د پلاسمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکاری خلک په ځانګړي ډول ځوانان سوال کولو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې ځوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د 2 افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل ښاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دا یې ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خود وکاله کېږي چې وزګاره دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
دولسم پاسم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوځ د زمينه نه برابر شوی دی. کار شوی په خپل مر باندې یا کار وکي وی ګورې خجامې خپل خو بیا موږ رشي د څنګ تر شو چې ماته یو سور په کومک وکي. هله مونږ نشو د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه تخه د کار فرصتونه برابر کی.
د کابل ښار په شهرنه او سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکي هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
زیاتره د مجبوري نه کوي. کله چې دوه ته وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي، نو په ځواب کې درته وایي وایي ته کار راکړه زه به دا کار نن نه کوم، یا د وچې ډوډۍ خاص درنه کوي او یا هم د یو څو روپیو.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکارۍ د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاندی حمدالله فطرت موږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 2200 زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي و چې له دېش میر څخه د پاسه 22 سره یې مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کېږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې عنایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل
یو خو بهرنۍ مرستې پټه پدریدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بیرته افغانستان ته د دې لامل شوی دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنی چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل لپاره باید اوسنی چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت له خوا په بېلابېلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه ادا ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو له خوا په وار وار مطرح شوی خو طالب ویاندویانو رد کړی ده. طالب چارواکو ته ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملاً دغه هڅې نه دي احساس شوي، برعکس د دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11 په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلینو یې په فعالیتونو بندیز لګولی دی. د دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوي او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونې ده چې ډېری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکارۍ له امله په ډېرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالۍ ته هم اړ شوي دي چې وخت په وخت یې د زړه بوږنوونکو پېښو راپورونه خپرېږي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. په کندهار کې د خواله رسنیو کارونکي یوټیوبران او ممثلین وایي په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وایي پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. دوی آزادۍ راډیو ته ویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوي وو او ورته ویل شوي دي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیت اجازه نه لري.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپل مینوالو ولیدونکو سره د خدای پمانۍ ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابوله سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس منسه وای د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مرش په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشت دا خبر راکړل چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خور کړی یا عکس ونی واخلي. نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکوي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخ ته لاړ شو او هم کولای شو چې تمثیل وکړو. زموږ تر ډېره حده پر موضوعات ټولنیز و، هغه پاس کلتورونه، هغه ملکي کلتورونه چې وپر ما او باندې کوم ټلیفونه جوړول تر څو مخنیوی وسي، د شرکتونو ته په میدانونو جوړول نور خدای سي آیت موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې همغه پیسې هم راوندې ودرېږي.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او آزادۍ رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکه له پرسونو چې زه د تمثيل تر غلي یم د فیسبوک د لارې یوټیوب د لارې مشکار کوي تمثيل په برخه کې په لاره ته بند سره باندې ښکار کې د مور په لاره وګښتلو نو دغه د نور کار نشي کولای تاسو دا شی چې په اسلام کې شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې آزادۍ رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د آزادۍ رادیو پوښتنې جواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو درېو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندیو موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي سوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشیح وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو